د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شلبر در سره یم. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د عمومي قومندان لاندېشنې خبرو او دا موضوع مو د ولسمشر کرزي له بیان سره هم شریکه کړې ده. خو سمدستي خبرونه لرو. ناجیه ساپۍ اوروي.
افغان چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو سره د پاکستان پر ملاتړ د امریکا پټه خوله پاتې کېدل امنیتي تړون لمانځه وړي. د خوست چارواکي وایي د ماین په چاودنه کې اته تنه وژل شوي او سپینې ماڼۍ د امکانات رد کړل چې د سوریې په فضا کې پر الوتنو بندیز ولګوي. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر کرزي ویان وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د پاکستان پر ملاتړ د امریکا پټه خوله پاتې کېدل د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو امکان له منځه وړي. د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی پرون ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل د پاکستان استخباراتي اداره او د پاکستان پوځیان هر ورځ د خپلو اجیرانو طالبانو له لارې په افغانستان کې تروریستي حملې کوي. ایمل فیضی زیاته کړه چې کچېرې وضعیت همداسې وي نو د امریکا حکومت تبا غوروي چې تر روانو ټاکنو پورې صبر وکړي او د امنیتي تړون په اړه له نوي حکومت سره خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پرون د ډیورن کرخې پورې غاړې ته د لوی بند له سیمې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې پر پرتو سرحدي ځواکونو د توپ او هوان حملې شوې دي. د دې وزارت ویان جانان موسازی پرون ازادي راډیو ته په ټلیفوني مرکه کې وویل چې په پرونیو حملو کې د سرحدي ځواکونو یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي.
افغانستان حکومت دغه برید په شدیدو الفاظو باندې غندي او موږ په دا موضوع په ډېر جدیت سره د پاکستان دولتي چارواکو سره مطرح کوو تر څو د دې دلایل معلوم شي. او موږ لکه څنګه چې مخکې هم ویلي دي دغه راز بریدونو مکمل او فوري درېدل غواړو. د همدې ساعت نه د پاکستانیانو سره څېړو ځکه چې دا موضوع د افغانستان دولت لپاره ډېره مهمه ده، ډېره جدي ده، د نه منلو وړ خبره ده. موږ د ډېره په ډېرو شدیدو الفاظو باندې غندو.
تر دې مخکې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کونړ او ننګرهار کې پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې د راکټي حملو ریپورټونه ورکړل شوي وو. په خوست کې پرون مازیګر د ماین په چاودنه کې اته تنه ووژل شول. د سیمې یو اوسیدونکي محمد عمر ازادي راډیو ته وویل چې د جنازي خلک پرون له هدیرې څخه د کلي په لور روان و چې موټر یې په ماین والوت.
ملو چې کوم جنازه وکړله هغه د صرف موټر کې سپور وو. ټول ملکی وګړي وو سره د هغه مونږ کلی ول وو چې لونو کلی اوسیدونکي وو. بعض یو دوا کا سوال منو وو سره بس دا هغه بم سي ټانګ والے.
جمهور رئیس حامد کرزی د حمله په شدت غندلی ده. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې د خغلی کرزی په باور داسې حمله د افغانستان د خلکو پر خلاف د پردیو د دسیسې یو برخه ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 3 افغانۍ 8 پوله، یو انګلیسي پوند 8 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 16 افغانۍ 8 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 55 افغانۍ. د ایران د انتخاباتو د یوې برخې له نتایجو ښکاري چې منځلارې مذهبي مشر حسن روحاني مخکې دی. د جمعې د ورځې د انتخاباتو تر څلورمې برخې لږې رایې ترلاسه شوې دي. د ایران د کورنیو چارو د وزارت په وینا روحاني تر اوسه 79.8% رایې خپل کړې دي. په دپسې د تهران د ښاروال باخیر قالیباف رایې ډېرې دي چې شاوخوا 15% ته رسیږي. که چېرته یو کاندید هم اکثریت رایې خپلې نه کړي نو راتلونکې اونۍ به د جون په 21 له سره انتخابات وشي. چارواکي په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د فیصدي تر 80% کې زیاته ګڼي. نږدې 50 میلیونه کسانو د رای ورکولو حق درلود څو د شپږو کاندیدانو په منځ کې یو انتخاب کړي. سپینې مڼې د امکانات رد کړل چې د سوریې په فضا کې پر الوتنو بندیز لګوي. د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاکار وویل دا بندیز د هغه یوه په پرتله چې په 2011 کال کې ناټو د لیبیا پر فضا لګولی و خطرناکه دی او لګښت یې هم ډیر دی. بن رد یې څرګنده کړه چې د واشنگټن مطلب دا نه دی چې په یو نه یو ډول به د سوریې له اپوزیسیون سره مرسته نه کوي، خو ده وویل چې د اوباما اداره په دې باور ده چې اوس لپاره غوره لاره دا ده چې د سوریې د حکومت د هغو مخالفانو ملاتړ وکړي چې افراطي نه دي. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان یو ځل بیا پر اعتراض کوونکو غږ وکړ چې د استانبول له غزي پارک څخه ووځي. د غوښتنه وروسته تر دې وشوه چې پرون حکومتي چارواکو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د غزي په پارک کې تر هغو د نویو ودانیو د جوړېدو لپاره ونی ونه وایي چې محکمې پریکړه نوي کړې. چارواکو همداراز ژمنه وکړه چې په دې سیمه کې د نوې پرمختیایي پروژې لپاره به ټول پوښتنه وکړي. د خبر له مخې اعتراض کوونکي نن سهار هم په دې پارک کې وو او لا نه دي وتلي. دوی د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د استعفا غوښتنه کوي. د می په یو دیرشمه چې کله پولیسو د استانبول په غزي پارک کې له مظاهره کوونکو سره خو ډب وکړ، دغه مظاهرې د ترکیې نورو سیمو متهم خبرې شوې. او د سوری حکومت د امریکا د ادارت کلچه وای د سوری رژیم د وسلول مخالفینو پر ضد په جګړه کې لکیمیاوی وسلو کار اخیستې. سپینې مڼۍ د پنجشنبه په ورځ وویل چې داسې شواهد شته چې د جمهور رئیس بشار الاسد رژیم د سارین ګاز په ګډون لکیمیاوی وسلو کار اخیستې چې تر 150 تنه زیات کسان پکې وژل شوي دي. د سوری د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې په دې اړه د واشنگټن خبرې حقیقت نه لري او د جعلي معلوماتو پر بنا دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سیاسي چارو لوی سلاکار یوری اوشاکوف هم پرون وویل چې واشنگټن له خوا خبر شوی معلومات ډیر قانع کوونکي نه دي. اوشاکوف زیاته کړه چې په سوریه کې د رژیم له مخالفانو سره د امریکا د پوځي مرستو پریکړه په سوریه کې د سولې لپاره د نړیوال کانفرنس د جوړولو هڅو ته زیان رسوي. د خبرونو پای.
دا آزادی رادیو ده. د خبرونه په دوام مو تر 2014 میلادي کال وروسته افغانستان ته د ناټو د ځواکونو د قومندان د خبرداري خبرو. بیا به واوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د کابل بانک د اختلاس په قضیه کې له افغان حکومت د جدي حساب کتاب غوښتنه کړې. دا مسله مو د اقتصادي چارو لوی وسیلونکو سره شریکه کړې.
بانکی مون چې وایي دغه مقصد زما له نظر همدغه دی چې باید په هر چا باندې چې اتهام لګېدلی دي هغه خاص خپل ځان په دفاع وکړي.
د افغان امنیتي مسولانو په وینا مو د کندهار پر سرحدي سیمو د پاکستاني ځواکونو لډزو خبرو. په خبرونه کې لوی بي وزلي افغان سره شخیدلیو چې د 15 ماشومانو سرپرست ده.
مکتبونه په وایم زه چې بيخي گدایي کوم ځخ پر اوته گدایي کوم او ډوډۍ برا ټوله کوم رقم به مکتب نه پرې.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
ما دا پوښتنه یاد کړم باندې مراد چې څه مخافه راځي او څنګه چې معلومات یې څرګندانه ده لري اړې لري.
متخصص ډاکټرانو دا مسله روښانه کړې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو قومندان جنرال جوزف دانفورد خبرداري ورکړ. لدی هیواد سره د نړیوالو مرستو کمیدل به په تیرو 12 کلونو کې شوي پرمختګونه له لاسه وباسي. جنرال دانفورد وویل د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته لدی هیواد سره د نړیوالو د لا زیاتو مرستو اړتیا لیدل کیږي. په دې ارتباط د فرانس پریس خبري اژانس رپورټ په استناد له فرشتي جلال زید څخه اورو.
سره لدی چې په افغانستان کې د ناټو مشر د پوځي ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته د هیواد سره د میلیارډونو ډالرو بشري مرستې ژمنې شوی، یو شمېر خلک اندېښنه لري چې شاید د هیواد یو اربیا د نړیوالو لپاره ووزي. دغه اندېښنو ته په اشاره د ناټو ځواکونو قومندان جنرال جوزف دانفورد وایي چې د افغانستان پر ملي اردو او پولیسو د لا زیاتې پانګونې اړتیا ده ترڅو په پرمختللي امنیتي ځواک بدل شي او د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د شویو پرمختګونو دفاع وکړي. د فرانسې خبري اژانس جنرال دانفورد په حواله وایي هغه پرمختګونه چې موږ په دې هیواد کې کړی دي د نړیوالو له تعهد پرته ادامه نشي پیدا کولای. جنرال دانفورد زیاته کړی چې په افغانستان کې د شویو پرمختګونو د ساتلو لپاره د نړیوالو سیاسي حضور ته اړتیا ده، څو اقتصاد او امنیت دواړه شسی. د ناتو د ځواکونو د قومندان ویلي چې په افغانستان کې د پرمختګونو د دوام لپاره باید د دې هیواد د ملي پاوځ د عصري کېدو لپاره اساسات ټینګ شي، او دا هغه کار دی چې د ده په وینا تر اوسه په سم ډول نه دی شوی. خو د ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیزی وایي د جنرال دانفورد د څرګندونې د نړیوالو لژمنو سره په ټکر کې دي. ښاغلی فیزی ازادي راډیو ته وویل چې په ټولو نړیوالو کنفرانسونو کې تر 2014 کال وروسته له افغانستانه د کلک ملاتړ ډاډ ورکړ شوی دی.
پس در اینجا سوال باید وجود نداشته باشه که اگر جامعه جهانی به حمایت خود از افغانستان ادامه
بده، پدی که باید سوال نوی چه که چرتا تر 2014 میلادی کال روسته نړیواله ټولنه له افغانستان ملاتړ ته دوام ورنکړي نو تر لاسته شوی پرمختګونه بل خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې د ناتو د قومندان د دې خبرو او د افغانستان په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو او د نړیواله ټولنې د مخکنی درې سترمنځ تضاد وینو. ایمل فیزی پر نړیوال ژغ وکړ چې باید د نویو ملسیزي ستراتیژیک تیروتنه تکرار نکړي. شاغلی فیزی ویل تر 2014 کال وروسته د نړیوالو د ملاتړ په صورت کې به شوي پرمختګونه لا پیاوړي شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستاني ځواکونو له پوستو د دغه ولایت پر سرحدي ولسوالي معروف د سپکو او درنو وسلو حمله شوې چې له امله یې افغان سرحدي ځواکونو ته مرشوب لا وښتې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پېښه غندلې او ویلي دي چې موضوع به د پاکستان له حکومت سره په جدي ډول شریکه کړي. محمد صادق رښتینی له کندهاره رپورټ لري.
د کندهار د امنیه کمانډانی ویان غورزنګ افریدی وای د جمعې په ورځ 2:30 بجې د پاکستاني ځواکونو له پوسټو څخه د دغه ولایت پر سرحدي ولسوالۍ معروف د کاریزک پر سرحدي پوسټو د هوان او توپونو مرمۍ وشتل سی. د امنیه کمانډانی ویان دغه راز وویل چې تر پیښې وروسته د پاکستاني ځواکونو سره تماس نیولی خو هغوی په دې اړه ناخبري ښودلې.
د معروف ولسوالۍ چارته زموږ د سرحدي پولیسو دویم کنډک موجود دی، او بیا د مقابل مقابل دو نفر سربازان ستی زخمیان دی او یو نفر مزدور چی دوی سره پداغه کی پوستا کی کار کولو هغه شهید شوی دی.
بلخوا په جنوب کې د سرحدي پولیسو قمندان جنرال تفسیر خان خوګیانی وایي چې په معروف ولسوالۍ کې پر افغان سرحدي پولیسو حمله د پاکستاني سرحدي ځواکونو په مرسته وسلوالو طالبانو ترسره کړې. د نوموړي په وینا حمله مستقیما پاکستاني ځواکونو نه ده کړې، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو رسمي بیان کې دغه پېښه غندلې او ویلي دي چې حمله پاکستاني ځواکونو کړې او دا موضوع به د پاکستان حکومت سره په جدي توګه شریکه کړي. افغان چارواکو له دې مخکې د ننګرهار او کونړ ولایتونو پر ځینو سیمو د حملو یادونه کړې چې له امله یې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي.
د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د افغان چارواکو په وینا د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې یو مزدور کار وژل شوی او دوه سرحدي افغان پولیس ټپیان شوي دي. په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې بیګاش په نامعلومو کسانو د بلوچستان په زیارت سیمه کې د پاکستان د مؤسس محمد علي جناح د استوګنې ودانۍ په بمونو الوزولې. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې په کابل بانک کې د فساد په قضیه کې باید له ځینو نورو کسانو سره هم حساب کتاب وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل رپورت کې که څه هم د چا نوم نه دی اخیستی، خو په فساد کې د لاس لرونکو مجرمانو لپاره د محکمې حکمونه سپک بللي او ویلي دي چې د بند د 4 او 5 کلونو حکمونو معنا باید دا نه وي چې د کابل بانک د فساد قضیه نوره نو تړل شوې ده. د ملګرو ملتو د سرمنشي د دې څرګندونو په اړه احمد تکل د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو د څانګې له مشر آزرخش حافظي سره مرکه کړې. ښاغلی حافظي په پیل کې په دې اړه خبرې وکړې چې د ملګرو ملتو د رپورت جزئیات څومره دقیق دي.
رئیس امید کابل بانک په خپل رسمي دا ویل دي چې د 30 میلیون ډالر شاوخوا د بانک ادارایي په زور دوی څخه اخیستل شوي دي، په شمول د رئیس جمهور باندې دا اتهام وارد کړی چې هغوی ماسکو پیسې اخیستې دي. او آزاد کابینه باندې هم دا ټول غول شوی دي او دا اسناد سفارت امریکای سره شته دي امکان دي موجود دي چې ملل متحد هم ورکل شوی وي. دوهم دا چې په سهامداران د کابل بانک کې هم د خغل ورس مشر ورور شته دي هم د مانسه به اول ریاست جمهوریت دوی باندې هم دا اتهام موجود دي چې دوی په سهامدار پای سخنه دلول شته بانک څخه قرضې واخلي نو پار صورت شاید دوی ګرم نه وسیږي اما دوی به حداقل باید محاکمه تازه شوی وای په محکمه کې باید ویلی وای چې مونږه دا تورونه ردوو په دغه دلیل په دغه دلیل په دغه دلیل نو په دې خاطر باندې بانکی مون چې وای دغه مقصد مال نظر هم دغه دی چې باید په هر چا باندې چې اتهام لګیدلی دي خپل خپل ځان په دفاع وکړي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په څرګندونو کې یو بل خبره دا و چې وایي باید د افغانستان حکومت او قضا نور اقدامات وکړي. دا اقدامات څه کېدای شي ستاسو په نظر؟
دا حکومت به هیڅ وخت ځان محاکمه نه کړي. زه امیدوارم چې یو نوی حکومت راشي او یو پاک حکومت راشي او هغوی د عدالت د تامین اراده ولري. بیا پس هغه د غوښتنې د ښاغلي بان کی مون ممکن دی اوس د فشار دی وسیله په هیڅ چې په زموږ حکومت مې اوس خبرې کوي په یو موضوع باندې زموږ مشران ولسمشر یا مرستیال یا دا خلک هغوی هم بینلري ټولنه هم د هغوی په ځواب کې یو اقدام کوي هغوی خبرې کوي دوی اقدام کوي. نو په هر صورت زه ډیر امیدوار نه یم چې د کابل بانک قضیه په چوکا د دغه حکومت تر سره شي او د حل او فصل شي.
حافظ صاحب یو بل خبره د کابل بانک د جایدادونو د خرڅلاو مسله ده. د جایدادونو د خرڅلاو یا لیلام پروسه ستاسو په نظر څومره د افغانستان د خلکو لپاره د قناعت وړ کیدای شي؟
زما له نظره چې زه د خصوصي سکتور د افغانستان د مسؤل په حیث ومه په وخت کې قضایه سره د نږدې په تماس کې ومه کیدای شول چې دونه فشار په دولتي بودجه باندې را نشي او کیدای شول چې جایدادونه د کابل بانک په خاص صورت سره خرشي او په شفافه توګه د دولت خزانه کې تحویل شي. او متاسفانه ډیر غفلتونه وشو. مثال په توګه د پامیر هوایی کرخه د کابل بانک یو برخه وه او یو سل اوه یا یو سل نه میلیون دولت پکې لګیدلی وو. دا په هغه وخت چې د کابل بانک سقوط سره مخامخ کېدل اخیری احصایه چې ماته رسیدلی وو 3,500 ټکټ په ورځ کې دوی خرڅول. د دوی سطح د فروشات په ټول افغانستان کې اول وو او دا امید موجود و چې د عواید د پامیر څخه هم یو څه پیسې د هغه د قرضې د جبران لپاره ترلاسه شي. اما دوی د دې پر ځای چې دا جاری وساتي او دا فعال وساتي د هوایي کرخه په تپ ودرول او ځینې الوتکې دغه تیارې مثلا په پاریس کې د پارکینګ د کرایې په خاطر ضبط شو.
دا یو مثال دی او که د تورته د جایدادونو د ناسم خرڅلاو نور مثالونه هم شته.
شاید وی ز مونته په اصول د قرضو کې هم دقت نه دی شوی. پیسې د بیت المال د کابل بانک په قضیه کې هم دغه معلق پاتې دي او هر کال وزیر مالیه د افغانستان په دولتي بودجه کې 80 میلیون ډالر یا 80 میلیون ډالر د ذخایر بانک مرکزی او د افغانستان بانک د ذخایرو د بشپړول لپاره تر لاس کولو پورې دا پیسې په اتوماتیک توګه په بودجه کې داخلوي. یعنی معنا دا چې د کابل بانک د سهامدارانو د ضرر جبیره د دولتي خزانه څخه هر کال کیږي او دا باید درسي نه وای. باید هغه پورونه چې په چا باندې دي هغه پیسې باید واصل شوي وای او بیرته خزانه دولت باید تحویل شوي وای او حداقل هغه پیسې چې د مرکزی بانک لخوا د بحران د ژغورلو لپاره ورکړل شوی په هغه وخت دا باید بیرته خزانه دولت راغلی وای خو تر اوسه پورې څوک په دغه کله پاملرنه نه کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو د څانګې د مشر ازرخش حافظي څرګندونه مو د کابل بانک د اختلاس د قضې په ارتباط واوریدي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو ته ستاسو را رسیدلې اس ام اس نه لولو. د کندوز د شار مربوط سیمه ګلتپی اوسیدونکو وای ورستوي سیلابونو یې زرګونه جریبه کرهنی سمکله کوار سره مخامخ کړي ده. دوی دغه ستونزه له دولت سره هم شریکه کړي خو تر اوسه دولت څه اقدام نه لري کړي. له کندوز د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان رپورت لري.
د ګلتپې اوسیدونکي وایي دا چې ګلتپا د دوه سیندونو په منځ کې واقع ده او د تیرو کلونو په پرتله په ژمي کې د زیاتو اورښتونو له امله د سیندونو اوبو د پخوا په پرتله زیاتې شوي، نو له امله یې شاوخوا 2000 جریبه کرنیزه ځمکه د اوبو تر ګواښ لاندې ده. دغه اوسیدونکي وایي په اړه یې څو واره یاده ستونزه له دولت سره شریکه کړې، خو تر اوسه په اړه یې دولت کوم ګام نه دی اوچت کړی. د ګلتپې سیمې یو تن قومي مشر او د سیمه ییزې شورا رئیس نجیب الله وایي یاده ستونزه کولی شي ګڼ شمېر خواب ملی په وسن کانالونه ترمیمول، خو په ورستوي کې د سندونو او به تر په خوا زیات شوی چې بسګران په اندښنې کې اچولې دي.
توجب کنه پران یا گاوین پرتوان یا سنگ پرتوان امر جوړ کنه.
همدغه راز نوموړې زیاتوي کې چیرې دولت یادې سنز ته پاملرنه ونه کړې، نو ښایي چې 2000 جریبه کرنیز ځمکه تر اوبو لاندې او فصلونه او باغونه له منځه لاړ شي. د ګلتپې سیمې د بسګرانو سنز په اړه د کندز ولایت مقام استاد او سلاکار عبدالسلام مختوم وویل:
مردم آمدن بر ریاست تنظیم آب در ریاست تنظیم
موږ د خلکو سنځي اوریدلی او تریا او بریده مو په ځینو سیمو کې ګبین بوروی او سنادي دیوالونه هم جوړ کړی دي. ګلتپه د کندز ښار ته اړوند کرنیزه سیمه ده چې هر کال د کندز ولایت سربیره د ګاونډیو ولایتونو لپاره میوه او ترکاری تولیدوي. په تیرو کلونو کې په یاده سیمه کې د خلکو په خبر امنیتي وضعیت ښه نه و. اوس چې په کې امنیت او ټیکاو ښه شوی، اوسیدونکي له دولت نه غواړي چې د بیا رغونې په برخه کې شته ستونزې ته جدي پاملرنه وشي او کرنیز ځمکو ته ورپېک خطر
په رپورټ کې مو واوریدل چې د کندوز د ګلتپې د سیمې اوسیدونکي ویره لري چې د سیند اوبه به یې مځکې ویجاړې کړي. د افغانستان په شمال کې بیا هاخوا د بلخ د شولګرې ولسوالۍ اوسیدونکي د اوبو له کمبود شکایت لري. دوی د تراک د اوبو ستونزه لري. لسیمې لطیف سحاک رپورټ لري.
د بلخ ولایت د شولګرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د روغتیایي څښاک اوبو نشتون د هغوی له لویو ستونزو نه ده. هغوی وایي که څه هم په تیرو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې یو شمېر پروژې پلي سوي دي، اما د خلکو ستونزې پې باندې هوارې سوي نه دي. د خلکو په باور په شولګرې کې امنیت اوس مهال ټینګ ده، اما د اوبو نشتون ستونزو ته یې پام نه کیږي.
مشکلات ما در سطح ولسوالی شولگر
په شولگری ولسوالی کې زمونږ لوی ستونزه امداد از خاک و بونو شتون ده. مونږ دی اوبو زړی ساگان لرو، اما اوبو سیینی دی. په شولگری ولسوالی کې د خاک روختیایی اوبو نه موجودیت دی مونږ لوی ستونزه ده.
آب شاملنی صحی هیچ وجود
خلق وای دی. هوا په گرمیدا سره په شولگری کې لاس او مشمون دی. غیر سی او په پکتیا خستلو سره په بیلابل ناروغي باندې اخته سی دی. د ولسوالی چارواکی هم د خلکو ستونزه مني او وایي په شولګر کې خلکو اوس مهال په ټیټه کچه هم د ژوند اسانتیاونه برخمن نه دي. د شولګرې ولسوال سراج الدین عابد وایي په څو محدودو کلو کې څو څاګان سته، اما نور ټول خلک د غیر سي اوبو نه ګټه اخلي. اوس مهال هم د شولګرې ولسوالۍ خلک د ژوند اسانتیاونه برخمن نه دي. دلته د سین غیر سي اوبو ونه خلق ګټه اخلي او ټول یو به غیر سی دي. په همدې حال کې د بلخ ولایت د کلیو او پراختیا ریاست رئیس انجینر عبدالباسط عینی بیوی د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت په پام کې لري چې په بلخ ولایت کې 2000 پروژې پلي کړي. د نوموړي په وینا که خلک دې ته اړتیا لري چې باید د اوبو ستونزه حل سي، نو باید خپل دا پروژې وټاکي تر څو مونږ یې پلي کړو.
مشکل عمده در دهات
د افغانستان او په خاص ډول د بلخ ولایت په کلیو کې د خلکو لویه ستونزه د سرک او اوبو نشتون ده. او مونږ په پام کې لرو چې په روان کال کې 2000 پروژې دلته پلي کړو. شولګره د بلخ ولایت یو لویه ولسوالۍ ده چې ډېر خلک یې په کرنې او مالدارۍ باندې بوخت دي. په دې څو کلونو کې که څه هم یو شمېر پروژې په دې ولسوالۍ کې پلي سوي دي، اما کله ناکله د مخالفینو فعالیت په دې ولسوالیو کې د بیا رغونې د پروژو د کارونو د خنډ لامل سوی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمرجه ده.
په کابل کې ازادي راډیو لوی میرمنې سره چې د 15 ماشومانو سرپرست سره شخېدلې د څرګندونې د ژوند رنګونه په پروګرام کې
د ژوند رنګونه
د کابل په کارتیناو کې لوی داسې سپین سرې میرمنې سره غږیږو چې له څوار لسو یتیمانو سره د بې وزلۍ او نیستۍ شپې ورځې تېروي. دوی په یوه کنډواله کې چې یوازې یوه کوټه چت لري اوسیږي. نن به له دې سره د زړه خواله وکړو
چې رښتیا درته دومره درد ده، یو خو درد ده، یو نیستي ده چې دا استي وای کنه بیا هم دا بچیان خوندي وای، خو د خپل اولاد غم به مې کاو. اوس راته درد دا ده چې د دوی درد راپسې ده چې کتاب یې نه وي، کتابچا یې نه وي، کالي یې نه وي. په غوږو کڼه سم، په سترګو ړنده سم، په پښو شاله یم، بېخي د خیر نه وګورم، زه په دوی لاله هم ته وګورم. په دې دوی شی نه وي، کتغ متغ نه وي، یو شی نه وي. بیا دوی مور ته چای رادم که مونږ ته چې مونږ چاچ ډوډۍ وخورو، خو دا ټول عمر غم ده کنه، دا ټول سړا ده کنه. زه خو دې بچی ډېر وخوړم، مونږ غمونه ته پاتې ځو. شپې مې دا زړه تنګ شي، تنګ شي، تنګ شي، بیا زه په خپل تایم بیا مې وښتویږي. دا کاري مې خوښ کولی مې زوی ټول
درس او سبق څنګه کیږي؟ ښوونځي ته لیږي،
مکتب وایي زوی دغه ده، اوس مې دغه غږ راولي ده پاچې دی غږ. مکتبونه پرې وایي زوی چې بېخي ګدایي وکړم، زه خپله ورته ګدایي کوم او ډوډۍ به راټوله کړم، ورکړم بیا مکتب نه پرېږدم. مکتب هم وایي دغلته ځي د وړي په خرڅې په ساتونو کې دی، زه مې بیا د پلاستیکونه وړي خو درسو کې نه مې خدای لایق دي.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلې سیمیسونه ولولو، د ټکنالوژي له ډګره یو خبر لرو. د بي پیلوټ الوتکو له نوم سره اوس ګڼ افغانان آشنا دي او په دې پوهیږي چې عموما د پوځي هدفونو لپاره کارول کیږي. خو اوس تاسو ته د بي چلوونکي موټرونو خبر لرو. د دې ډول موټرونو ټکنالوژي خورا وده کړې ده. ګومان کیږي چې بي موټروانه موټر به د انسانانو ژوند خورا بدل کړي. په دې اړه له اسمت څاروان اورو.
د موټر جوړولو شرکتونو د داسې موټرو چې بي چلوونکي په خپل وګرځي د جوړولو په برخه کې لوی کارونه اخیستي دي. تصور وکړئ چې د سړک پر غاړه ولاړ یاست او یو چاته اړتیا لري چې په موټر کې مو کور ته ورسوي. د موبایل ټلیفون یو اپلیکیشن یا یو بټن ټینګوي، په څو شیبو کې مو مخ ته موټر ځریږي. پکې سپریږي، موټر په خپل کرشه د یو عادي ټکسي موټر په شان حرکت کوي. د دې موټر تفاوت دا دی چې موټروان نه لري. په ظاهره داسې ښکاري لکه ساينس فکشن یا ساينسي تخیلي کیسه چې وي، خو په اتومات صنعت کې پرلپسې او چټک پرمختګ دا تخیلي کیسه په نږدې راتلونکي وخت کې په حقیقت بدلوي. تمه ده چې د اتومات یا بې چلوونکي موټرو اختراع انقلابي بدلون راولي چې په نتیجه کې به هم زموږ وخت او هم د سونګ مواد وسپمیږي. د ترافیکي پیښو مخه به ونیول شي. شاري سیمې به په تیره بیا د مایوبانو او بوډاګانو لپاره لا زیاتې اسانتیاوې ومومي. پر دې سربیره به د موټرو د ګڼوالې له کبله د لارو د بندېدو مخه ونیول شي او منزل ته په رسیدو کې به زړه نازړه نه یو، ځکه چې د انسان په شان به دا موټرونه کله تیز او کله ورو نه ځي، په ټاکلي سرعت به ځي. اشاره او ټول ترافیکي قوانین به مراتوي. د ګوګل ویب پاڼې د مؤسسې اجرایی رئیس لاري پیچ وای انقلاب پیل شوی، روان دی، اوتومات موټرونه فعال شوي دي. د همدارز ویل چې د دغه موټرو د شټرنګ د کنټرول سرعت او بریکونه کمپیوټري شوي، ل شمرغه په خپل مسیر د هغوی د تاګ اوتومات پارکېدل او د سپوږمکۍ یا سټلایت لارښود سیستمونه ممکن شوي دي. د وای د دې لپاره چې بي چلوونکي موټرونه بریالي شي دا سیستمونه ورته ضروری دي. ګوګل کمپنی وای چې دوی خپل ماډل بي چلوونکي موټر تجربه کړي او ولکه کیلومتر لاره به لدی چې کومه ترافیکی پیشه وشي چلولای دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته را استولې دي.
محمود روشن د غزنی لسنه خان لیکلې دي، طالبان باید مکتبونه بند نکړي ځکه چې دا کار د اسلام په خلاف دی. الیاس لسابل علی کی ډیر شونځي تړل شوی، کوچنیان مو به تعلیم رالوی شي. جان محمد له مرکزی بغلان لیکلی دی، خلک له قومندان امیر ګل او قومندان کمینه ډیر پتنګ شوی دی. یو بل اوریدونکو له لغمان لیکلی دی، یو پوسټه تسلیم شو. د غوریدونکو دا نه دی لیکل چې دا پوسټه چیرته تسلیم شو او چاته تسلیم شو. یو بل اوریدونکو له لخمانه لیکل دي تر پخوا په زموش په ولایت کې جګړه کم شوې دي او دا اس ام اس حمله رو چې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې طالبان برلاسه دي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې بیګاش په نامعلومو کسانو د بلوچستان په زیارت سیمه کې د پاکستان د مؤسس